د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي اداره یې نیت لري چې د پناه غوښتنې پریکړې د یوې اوږدې مودې لپاره معلق وساتي. کله چې خبریالانو له ټرمپ څخه پوښتنه وکړه چې دغه بندیز به څومره وخت دوام ولري، هغه پرون یکشنبه په ځواب کې وویل کوم زماني محدودیت یې ذهن کې نشته. واشنگتن کې د یو افغان رحمان الله لکنوال لخوا تر ډزو وروسته امریکا اعلان وکړ چې تر نامعلومې نیټې پورې د پناه غوښتنې پروسه ځنډوي. ترامپ په تاوتریخجنو پیښو کې د کډوالو ښکېلتیا ته په اشاره وویل موږ دغه کسان نه غواړو ځکه ډیر هغه یې ښه نیت نه لري او باید هغوی زموږ له هېواده ووځي. د کډوالو ملاتړو بنسټونو او د بشري حقونو فعالانو د امریکا د حکومت دغه پریکړه ننګولې او ویلي دي چې جرم فردي دی او پر نورو خلکو باید اغیز ونه کړي. د امریکا د کورنی امنیت وزیره کریسټین نویم وایي واشنگتن ډی سی کې د ملي ګارد پر دو غړو برید کوونکی رحمان الله لکنوال ممکن متحده ایالاتونو ته له ننوتلو وروسته سخت دریځ ته مخه کړې وي. د فرانس پریس د راپور له مخې میرمن نویم دغه څرګندونې پرون یکشنبه د ان بی سی خبري شبکې یوې خپرونې ته وکړې. 29 کلن رحمان الله لکنوال د تیرې چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته نږدې د ملي ګارد پر دو غړو ډزې وکړې چې وروسته یوې سرتیرې پوروختونکې سا ورکړه. کریسټین نویم ویلي دوی به د لکنوال له کورنۍ او نورو هغو کسانو سره چې هغه په ارتباط کې وو خبرو ته دوام ورکړي څو خپلې څېړنې بشپړې کړي. لکنوال د عمدي قتل په ګډون له څو تورونو سره مخامخ دی. د هغه تر برید وروسته د امریکا ولسمشر پر کډوالو د سختو محدودیتونو اعلان وکړ او د امریکا بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغان پاسپورت لرونکو ته یې د هر ډول ویزو ورکړه درولې ده. د امریکا د پاوز مرکزی قومندانې سنت کام وایي د سوریه د نوي حکومت په همکاري د اسلامي دولت ډلې یادایش د وسلو او مهماتو څو زیرمې کشف او لمنځه وړي. سنت کام پرون یک شنبه یو خبر پاڼه کې ویلي چې د احمد الشرع له حکومت سره د دوی په ګډو عملیاتو کې د داعش د وسلو 15 زیرمې لمنځه تللي. اعلامیه کې راغلی چې دغه هوایي او ځمکني عملیات د سوریه په جنوب کې ترسره شوې دي. تر دې وړاندې د ډونالد ټرمپ ځانګړي استازي ټمبارک ویلي وو د سوریه حکومت به د داعش، حماس او حزب الله په ګډون د وسلوالو ډلو په ځپلو کې له دوی سره همکاري وکړي. او په سریلانکا کې د سیلابونو او ځمکې ښویدنې له کبله 304 تنه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د همغږۍ ادارې دا سیلابونه په 2 لسیزو کې تر ټولو زیات ویجاړوونکي بللي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې سیلابونو او ځمکې ښویدنې په 25 ولسوالیو کې نږدې 1 میلیون کسان متاثره کړي. فرانس پریس د سریلانکا د پیښو د مدیریت ادارې په حواله ویلي شاوخوا 400 کسان لا هم تری تام دي. 2 ورځې وړاندې د اندونیزیا په سوماترا ټاپو کې هم زورور سیلاب او ځمکې ښویدنې لږ تر لږه 400 کسان مړه کړل. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دوحه کې د بشري حقوقو په اړه نن څلور ورځنی بحثونه پیلوي. فعالان دا ګامونه ګټور بولي.
در حضور نماینده های سازمان ها و اکشن های دیگر
در افغانستان واقعیتونه باید په واقعی دول دنریوال طولن نور و سازمانونو او هیوادونو په حضور که تکرار او او سیریل شید.
له پاکستان سره د لارو د بندوالی دوام سوداګر وای زیان ورستربل ډیریږي.
کراچی په بندر کې د افغاني سوداګرو تقریبا یو لس نیم زره کانټینر بندې د لاندارنګ په بد حالت کې دی. د دې معلوم و خرابېدو امکانات شته.
په یو ځانګړي راپور کې مو د چابهار بندر موقعیت او د افغانستان لپاره د هغه بندر ارزښت ته کتنه کړې.
چابهار د هند سره، چابهار د ترکیه سره او چابهار هم د روسیې سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه را سره پاتې شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار شفیقه یار سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونه د سر راپور ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ نن د دسمبر په لومړۍ نیټه په دوحه کې د افغانانو د بشري حقوقو په اړه خپل بحثونه پیلوي. د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان دوحې ته د بنټ سفر ګټور بولي او وایي کولای شي یو ځل بیا د نړیوال ټولنې پام د بشري حقوقو وضعیت ته واړوي. بنټ به د دسمبر تر څلورمې پورې په دوحه کې له قطري چارواکو افغانانو او هلته د نړیوال ټولنې له استازو سره جلا جلا بحثونه ولري. که څه هم طالبانو افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز لګولی، خو بنټ په اروپایي دغه راز او یو شمېر نورو هیوادونو کې د افغان ښځو دفاع ته دوام ورکړی دی. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د قطر پلازمینې دوحې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سفر په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته د نړیوالې ټولنې پام راړولو لپاره ښه فرصت بولي. دوی هیله څرګندوي چې دا سفر او قطري چارواکو او د نړیوالې ټولنې له غړو سره د ښاغلي بنټ لیدنې کولی سي د افغان ښځو حقوقي ستونزې او محدودیتونه رابرسیره او د دوی د حقونو د ساتنې لپاره عملي او اغیزمنو اقداماتو ته لاره هواره کړي. د دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې ناهید مسعودي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی بنټ باید د دې سفر په ترڅ کې د عملي حل لارو د موندلو په هدف د افغانانو د بشري حقونو ستونزې مطرح کړي.
امیدوار هستم که سفرشان جنبه عملی داشته باشد و وضعیت افغانستان، وضعیت حقوق بشری در افغانستان.
زه هیله لرم چې دوی دا سفر عملی ارخ ولري او د افغانستان وضعیت او په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت چې د طالبانو ډلې لخوا ترسره کیږي بدلون ومومي او په طالبانو په فشار زیات شي او دوی ځواب ورکوونکي وګرځوي او هیڅکله پدې مفکوري او پروسې چې روان دي په رسمیت ونه پیژندل شي.
د ښځو د حقونو بل فعال فاطمه اعتمادي وایي چې که څه هم په تیرو څلورو کلونو کې نړیوالو سفرونو او غونډو د افغان ښځو د حقونو د ښه کېدو په برخه کې کومه محسوسه پایله نه ده ورکړې، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې واقعیتونه په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو وضعیت باید تکرار او وڅېړل شي.
حضور جامعه جهانی در حضور نماینده های سازمان ها و کشورهای دیگر
در افغانستان واقعیتونه باید په واقعی دول د نړیوال ټولنې نور و سازمانونو او هیوادونو په حضور کې تکرار او وسیرل شي ترڅو موږ وکولای سو یو مطلوبه او ښه پایله ترلاسه کړو. د افغانستان اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د افغان ښځو وضعیت کې په پنځتیز ډول بدلون ونه مومي، نو لږ تر لږه د افغان ښځو په برخلیک کې یو بیرنی او لږ بدلون راشي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ به د دسمبر له لومړۍ تر څلورمې پورې د قطر پلازمینې دوحې ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د خبر پاڼې له مخې نوموړی به د قطر حکومتي چارواکو، یو شمېر افغانانو او د نړیوالې ټولنې له غړو سره وکړي ترڅو د هغو لارو چارو په اړه خبرې اترې وکړي چې څنګه د سیمې او هاخوا هیوادونه د افغانانو د حقونو ملاتړ کولی سي. وړاندې راغلي چې سیمې ته د بنټ دا سفر د افغانستان د وضعیت په اړه د همغږۍ غبرګون رامنځته کولو لپاره د هغه روانې هڅې روښانه کوي او په دې اړه به هم خبرې وکړي چې د ټولو افغانانو لپاره د بشري حقونو د ښه کولو لپاره کومې ټولې اسانتیاوې اړینې دي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ریچارډ بنټ پر سفر بندیز لګولی، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د روان کال په اکتوبر میاشت کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره د هغه ماموریت وغځاوه. د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو په ګډون بشري حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبانو وړاندې د افغانستان په اړه غونډې چې د طالبانو له استازو پرته له هیواده بهر ترسره کیږي د افغانستان د وضعیت په بدلولو کې بې اغېزې بللې دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې نجونې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي او پوهنتونونو ته له تګه منع کړي او په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې دي. دوی دغه شان د ښځو د تفریحي ځایونو، حمامونو، ورزشي لوبغالو ته د تګ او له محرم پرته پر اوږد واټن سفر هم محدودیتونه لګولي دي. د افغان ښځو د حقونو فعالینې هیله مندې دي چې په دوحه کې دا نړیوالې غونډې او تعاملات کولی سي په افغانستان کې د زده کړو، کار کولو، ټولنیز ګډون او ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو په بیرته راګرځولو کې مرسته وکړي او نړیواله ټولنه دې ته اړ وباسي چې د افغانستان د وضعیت لپاره لا مسؤلیت ومني. قطر په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان په اړه د غونډو او بحثونو د کوربتوب لپاره یو له مهمو مرکزونو ګرځېدلی دی او دغه هیواد د افغانستان په اړه د خبرو اترو او منځګړیتوب په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته دوحې د دوحې پروسې په نوم د مختلفو غونډو کوربتوب هم کړی چې پکې د ملګرو ملتونو، سیمه ییزو هیوادونو، طالبانو او یو شمېر افغان شخصیتونو استازو د بشري مرستو او په افغانستان کې د سیاسي امنیتي او بشري حقونو وضعیت په اړه بحثونه کړی دي.
ازادي رادیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
پاکستانی چارواکي وای چې دوی د تورخم د لارو د خلاصې دو لپاره هڅه کوي، خو لا هم له یو نیم میاشتې زیاته موده وشوه چې دغه لاره بنده ده. سوداګر وای چې ورځ تر بلې د دوی زیانونه ډیریږي.
داسې مهال چې له تیرې نږدې یوې نیمې میاشتې د زیاتې مودې راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې تړلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینره بند سوداګریز توکي د خرابېدو او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانټینرونو شمیر نږدې 12 زره یاد کړ او زیاته کړ چې د شپږ میلیارډ ډالرو په ارزښت توکي به کې بار دي.
په کراچۍ په بندر کې د افغاني سوداګرو تقریبا 12 نیم زره کانټینر باندې د لاندارنګ د تاجکستان او ازبکستان ترانزیت هغه ځکه سرنوشت نه ده معلوم او بيخي په بد حالت کې ده. د دې مالونو د خرابېدو امکانات شته او بيخي د منځ ټول امکانات شته. دا یو لوی ناورین د افغانستان اقتصاد ته ورسیږي. دا شپږ نیم میلیارډ ډالر په ارزښت
دی. وای د دواړو لوریو حکومتونه په دې اړه غړي دي او د دوی هڅو هم تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول مثبته پایله نه ده ورکړي. خاغلی الکوزی دا هم وویل چې په دې توکو کې خوراکي مواد په ځانګړي ډول بوره، چای، درمل، د فابریکو خام مواد، برېښنایي وسایل او ځینې نور توکي شامل دي. د تیر اکتوبر میاشتې په 11مه د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د تورخم او د سپین بولدک چمن په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د پاکستان حکومت له لوري وتړل شوې چې لا هم تړلې دي. دواړو لوریو په دوها او استانبول کې د ستونزو د حل په موخه درې ځل مخامخ ناستې هم وکړي، خو لارې خلاصې نه شوې. یو شمیر افغان سوداګر چې په کراچۍ بندر کې مالونه باندې وایي د یو کانټینر په سر هر ورځ تر یو نیم سل ډالر لګښت پرې راځي او دوی له دې عمله سخت زیانمن دي. افغان سوداګر محمد همایون لودین چې له کوریا نه د موټرو پرزي واردوي ازادي راډیو ته وویل څو کانټینر مالې په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي.
دغه ګیټ د بندو سره په کراچۍ بندر کې زمونږ 15 کانټینر مال چې د نورو هیوادونو څخه مونږ راوړې او په کراچۍ بندر کې پروت دي. په یو کانټینر باندې روز مارا یو نیم سل ډالر خوشا خرچه راځي. دغه تورخم ګیټ کم داسې بند وي نو هغه مال چې موږ په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي تتاون ډیر کوي.
د بیتریو او مریضو شیشو واردونکو افغان سوداګر اجی احمد شاه هم ورته شکایت لري.
وای حالت کې مې بینم
دی وای که څوم فکر نه کړي چې د لار دې دومره وخت بند شي، خو اوس چې دا وضعیت ګورو فکر نه کیږي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې هم لار خلاص شي. که وخت زیات واوړینو افغان سوداګر مجبور دي چې خپل مالونه حمل ته پرېږدي، ځکه د مالونو لبایونه د ډیمریج لګښتونه زیاتېږي. دا افغان سوداګر له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې لک تر لګه په کراچۍ بندر کې د دوی د بندو مالونو د انتقال په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند د نومبر په 12مه افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د یوې غونډې پر مهال افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل سوداګریز تړونونه پای ته ورسوي. نوموړي دا هم ویلي وو کله دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي، د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به یې د دوی حکومت غم ونه خوري. خو د سوداګرو په خبره د هغه مالونه دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ترنګلتیا مخکې وارد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ د تک راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ځنډ مسؤل دي. د دې وزارت ویان طاهر اندرابي د نومبر په 21مه په خپل 19 کانفرنس کې وویل چې اسلام آباد د کابل له لوري د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړي، خو په افغانستان کې د ټي ټي پي د موجودیت په اړه د طالبانو حکومت د پاکستان حکومت اداوي په وار وار رد کړي دي. خو تازه بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار ویلي افغانستان ته د بشري مرستو د لیږد لپاره د لارو د خلاصولو په هڅه کې دي. د پاکستاني رسنیو له ډلې ډان ورځپاڼې د راپور له مخې اقدار د سرګندونې شنبه د نومبر 9مه په یو خبري غونډه کې کړي او ویلي دي چې دا موضوع باید صدر اعظم شهباز شریف هم تایید کړي.
اوریدونکو را سره پات شي د خبري مجلې په پای کې درته د چابهار بندر په اړه په زړه پورې معلوماتي راپور لرو. اوس هم راځو یوې بلې په زړه پورې